په تیرو کلونو کې یا د یو شمیر کسانو لخوا وهل شوی او یا هم سوځیدلی چې بیا رغولو ته یې زیاتړتیا ده.
دوی ملي میټر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو ترغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت په پیغام کې خپل پلویان ته لارښوونه کړې چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هیبت الله خوانزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنۍ ولر خبر شوې دی ویلي چې امنیت په دې ناراضي چې سختي وشي او ډیر مړی وشي. په دې روسي کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقوقو یو شمېر موسسه راپور کړی چې د طالبانو حکومت مسؤلین د خپل مخالفان سره ناسم چلند کوي او شکنجه کوي. د طالبانو مشر په ویل فرمان کې د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت د کابل له پولیسو څخه زندان څخه د 400 غوبندیان د خوشکېدو خبر ورکړی دی چې په دې کې 318 ښځې، 40 نارینه او 28 ماشومان شامل دي. پازرګوري ایرانیانو نن د سپای پازاران انقلاب اسلامي د جګړې قمندان د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بریج جنرال محمد زاهدی له هغه وو ایرانی افسران څخه دی چې 15 ورځې مخکې د سوری په پلازمینه دمشق کې د هوایي برید پر مهال وژل شو. ډیر باور دی چې دا برید اسرائیلو کړی خو اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د حملې د غوښتنې خبر خبرداری ورکړی دی. ایرانی رسنیو نن د داعش د دریو تنو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی. پولیس وایي چې د کسان د خطر پورې کې پیران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کرچ په سیمه کې د نخته وروسته د محمد زکریا په نوم یو تن چې پرامش مشهور دی او د داعش له مشرانو څخه دی له دوه نورو سره نیوالی دی. داعش ډلې د جنوري په میاشت کې په ایران کې په کرمان ښار کې د 214 مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور پکې ټپیان وو. او د اوکراین پر خارکیف ښار تیر شپه د روسي د پیټل اوتو کو برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د اوکراین پر دویم ستر ښار د روسي پر لپسې بریدونو سلسله ده. د تیر شپې برید هغه وزیر په سلا پخې کړي دي چې روسي قمندانان غواړي په راتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیولو لپاره عملیات وکړي.
زهرو کاروان دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
دا ور باندې پاشو مسلکي مجاهدين په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا په سلسله او په توسط باندې د واقعي تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې د داسې علاقې د غرنۍ علاقې چې ټکټر او بشدت نشرات لاله
په یو بل لاپور کې به واوري چې بې سرپنا معتادین وای له کورنۍ څخه لري والی او بې وزلي له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستي دي.
کمی عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به خپل قوم او خپلوان پیژندلی.
دا چې نشي مواد ولی او څنګه د بی اشتهای لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
روحي فشارونه د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکول استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا د بی اشتهای سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
مونږ نه سه موږ ولې پوسټل تراوله دلته خو نه نږدې کله شته او نه لاره موږ دلته څه ساتو؟
زما سره هم دغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای. له همدې امله دوی د نشه یي موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبان حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3615 هکټار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو د طالبان حکومت دا ځل یوه خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت ساحوي رئیس مولوی جانان عزیزی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري، دغه په سلسله او په توسط باندې د واقعو تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې داسې علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشي دې ته نشي راتللی، موږ مجبور وسو چې په دوا باندې پاشو نظمول د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل د شه د منځ ویسي امارات یا مجاهدین دې ته مجبور کوي چې تاسو درس ساسي پټانو ته او ساسي پر تاریخ او ساسي پر کښ باندې دوا درو پاش.
د طالبان حکومت داسې محل د کیمیاوي موادو شندلو په اړه د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشي موادو سره د مبارزې معنیت ډېری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کور درک
د واشیندل تخصص تارتیا لري که دوی د کوکنارو پر بوټو د واشیندي له شک پرته چې د زمکه پر راتونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د زمکه راتونکو حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوړه لارې داد چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنن برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځ خبرونه د نشي توکو د کښت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې بي سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلی دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د 2 دقیقو لپاره لیدلی دي. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښۍ یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له 4 کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلې.
کمی عمل نه کولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپنا معتادین اوسیږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هغه مواد مخدر د ترخه هم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلای نشي. ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولای دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغني، اختر کې ټول کرلار شي، نه. دا چې کوي یو زوړ بوجۍ پلاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې، د قوتيان دونه شاین ټول چې لپاره چې هغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي، او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لرې والی او بېوزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګډه ملاوي کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې له ازادي رادیو سره خبرې کړې وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي، او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي، او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایی په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایی په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایی ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک لپاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي. او هغه مثلا د ملاریا، د مورکي او د مختلفو انتاني یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي، او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایی هم د منځ زی چې دې تمن لن محاله بيشتي وي، یا لوز اف اپټایټس. دویما عصبي بيشتي د چاغه تمنګ انوروگزیا نوروزا، چې دا بيشتي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډیپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، استرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشي موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوګ ورکي، او مثلا ځان وګي کوي، او دوی غواړي چې د دوی د بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي، او همدارنګه د دوی په بدن کې د طبيعي اعراض او علائم شتون چې د لوګي لامل پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بی اشتهایی عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بی اشتهایی عوامل زخته ډیر دي کې د شي چې حاد مرزونه یا لند مرزونه یا انتانی ناروغان داخله ناروغان عصبی ناروغان هم د بی اشتهایی سبب کیږي. همدارنګه د عصبی بی اشتهایی چې د انوروکسیا نوروز په نامه باندې یادیږي د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه یې عصبی ناخوخه یا عصبی ناروغي لکه ډیپریشن، انزایټی، سټرسونه، روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال، دا ډیره او همدارنګه مزمن او زندنی ناروغي لکه سرطان د بی اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
تاسو ول سی نشه یي مواد هم د بی اشتهایی لامل ګرځي، ولی علت یې څه ده؟
د لوګي سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې مخکد لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو من کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګي کمی سیالی چې موجوده یا غد منځزي او بالاخره د اشتها د کمزوري سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغیز لري، او د بلی خوانه نشه یي مواد د هاضمه په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي، هغه ته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدوات په واسطه باندې، او هغه د اشتها او د غذایی موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزایمونه لیفاز امیلاز د دې د کمزورتیا او د دې د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بیشته منستر وړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشته هي را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بیشته سبب کیږي، خو ډېرې چې نن سبا چړونو خود لیدا اکثره ته میټایم ویټامین خصوصا امفیټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي، او همدارنګه میټایم ویټامین دواړه چې دي ته مغز پارون کې یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي، اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅي، هغه هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې پاوي کې ام ویټامین او هم دا میټیم ویټامین مواد اچي تر څو پوری د هغه د بیشته سبب شي او بل اخره د هغه وزن کم شي. همدارنګه هیروین او الکول اکثر دوی د بیشته سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بیشتهایی له امله ځینو نشه یي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد ستاسي د دروزنی اشتیا سبب سي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اول مراحلو کې د کاذب یا دروزنی اشتیا سبب کېدلی شي، چې بل اخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي، او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هورمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري، بل اخره همدغه مواد هغه باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکول د دروغجن اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتها زیاتیږي، او بالاخره آینده د پاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بی اشتهایی سبب کېدلی شي.
په معتادینو کې د بی اشتهایی نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثرا جسمانی او فزیکی کمزوریان موجود وي، ځکه چې دوی د بیشتهایی په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواريږي دوی بدن، په سوی تغذی باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوری باعث کیږي، د جسمی کمزوری باعث کیږي، همدارنګ د ذهنی کمزوریو باعث کیږي. یعنی دا مریضان کم چې د نشو څخه ورته بې اشتهایی پیدا شوي، اکثره په جنسی کمزوری، په جسمی کمزوری او په ذهنی کمزوری اخته، او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیږي، او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دوی اراض علائم ښایي.
د نشي په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتهایی له ستونزې سره مخ کیږي؟
په وایلو کې چې بې اشتها شي، اشتها زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي، نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتها بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشه پرېږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتها هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډیرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېږي او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی بې اشتهایي دوام وکړي، نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي، تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، یلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړ پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خو خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخست یو نیم لک ډالر وو، اندغه سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا زادي رادیو ترن اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستي برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټ قومندان او د نشه یي موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوګی جوړ کړی دی. خو د هغه امیر د پوسټ داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټ ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې و نقشه ورګرځي دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایي چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لاخیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق باران زده تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاق بارې ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بد ورباندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خودی خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې دا زده نور یې ما ته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسه دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ. هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، دو دویل خواه دازی و داریده. فکر که اما وصلوال تشتیده دی او طول موتر و داریدل. درده چه ورسو موترونه گرو.
سمانه قومندان صاحب. اوهو قومندان صاحب، دا موتور خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزره که می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگرو چرنگ چرنگ